طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یای او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یای. درنو محصلینو، یو ځل بیا د دیارلسمې دورې د نوي درس پیل کوو. د خپلو کتابونو د تنفسي سیستم د ناروغۍ برخه پیدا کړئ. په نن درسي پروګرام کې د زکام لپاره د کتاب په 40مه صفحه کې وروستي درسونه بشپړو. لاغې وروسته به په 50مه صفحه کې په ساينوسایټس باندې خبرې کړو. ساينوسایټس دا د ساينوسونو التهاب دی. ډیر پخوا تاسې د ساينوسایټس اصطلاح اورېدلې ده، خو اوس یې تفصیلي تشریح کوو، بشپړه تشریح ورته ورکوو. په دې پوهیږو چې ساینوسایټس څه ډول ناروغي ده، څه ډول ستونزه ده، اراز علایم څه دي، څه ډول تشخیص ته رسیږو، څه ډول یې درملنه کوو. د ساینوسایټس د پیل وړاندې د کتاب په 40مه صفحه کې د زکام لپاره په وقایا او مخنیوي باندې خبرې کوو، یعنې پریوینشن باندې خبرې کوو. پریوینشن د ناروغۍ مخنیوی، یعنی مخکې لدې چې یو کس په ناروغۍ باندې اخته شي وقایا څه ډول ترسره کی یا کومې لارې چارې په پام کې باید ونیسو چې په ناروغۍ باندې اخته نه شي. فرضاً زه غواړم چې د زکام په ناروغۍ باندې اخته نه شم، نو کومې کړنې باید ترسره کړم یا کومو برخو کې باید احتیاط وکړم ترڅو په ناروغۍ باندې اخته نشم. لیکل شوی دی د زکام د مخنیوي مهمې لارې عبارت دی له: لومړی، لسونه په منظم ډول مینځل. هغه کسان چې لسونه په منظم ډول مینځي د زکام د ناروغۍ سره د مخ کېدو خطر یې کمیږي. دوهم، له ناروغو کسانو سره له نږدې تماس څخه ډډه کول. هغه کسان چې ناروغ دي د هغې سره نږدې تماس باید وانخیستل شي. دریم، د ټوخي او پرنجي ادب مراد کول، یعنی د دې هدف دا دی که چیرې په یوه ټولنه کې یا په یوه کور کې څو وګړي اوسیږي، دوی باید د ټوخي او د پرنجي ادب مراد کړي. د ټوخي پر وخت خولې ته دستمال ونیسي یا داسې یو څه ونیسي چې دغه د ټوخي پر مهال څاڅکي د هوا ته پورته نشي، په دې کې بیا ویروسونه او بکټریاوې انتقالېدای شي. څلورم، د سترګو، پوزې او خولې له لمس کولو ډډه کول. ځینې کسان د ټوله ورځ سترګو ته لسونه وروړي یا پوزې ته لسونه وروړي یا خوله کې لسونه وهي، د دې د لمس څخه صرف نظر کول. هدف دا دی ګورې د دې موضوع په اړه باید لږ څه ناڅه خبرې وکړم، د دې په خاطر چې ما ډېری کسان ګورې لیدلې دي چې دوی په سترګه کې لاس وهي یا په غوږونو کې یا په خوله کې، سره له دې چې لاسونه یې پاک نه وي. ځینې کسان عادتي شوي وي، لاسونه یې وینځلي نه وي، خولې ته لاس وړي یا نوکان خوري یا لاس یا ګوته په خوله کې نیسي یا په پوزه کې یا په سترګو کې ګوري. دا ټول مخاطی غشا گانې لري، د سترګو داخلم مخاطی غشا ده، د پوز داخلم مخاطی غشا ده، د خولې داخلم مخاطی غشا ده. دا که چیرې د میکروبونو سره مخ کیږي نو په اسانۍ سره دغه میکروبونه خپل فعالیت هلته ښایي. نو د سترګو پوز او خولې لمس کولو باید ډډه وشي. پنځم، د کور او خونې مناسب تهویه. د دې هدف څه دی؟ مناسب تهویه وینټیلیشن ته ویل کیږي. وینټیلیشن دې ته ویل کیږي، یعنی یوه کوټه ده، فرضاً یو اتاق دی، یو طرف کې هوا باید داخله شي، بل طرف کې باید ووځي. نو د کوټې د جوړولو پر وخت یا د یوې خونې د جوړولو پر وخت مهمه دا ده چې هغه دوه داسې کړکۍ ولري چې یو په یو طرف کې وي، بل په بل طرف کې وي، دواړه یو طرف ته نه وي. کله چې دواړه یو طرف ته وي نو په سم ډول تخلیه نه کیږي، د کوټې هوا هغه بند پاتې کیږي. د دې لپاره مهمه دا ده چې د کوټې لپاره وینټولیشن صورت ولري، یا وینټولیشن شته وي، یعنی تخلیه شي، هوای تخلیه شي، هوای صفا شي. ښه، له هغې وروسته ګورئ بله مهمه مسله. شپږم، سالمه غذا او کافي خوب. د دې لپاره چې په ناروغۍ باندې اخته نه شئ، ښه غذا او منظم خوب، کافي خوب، پوره خوب. اووم، منظم فزیکي فعالیت، ورزش ډېر مهم دی. اتم، د سیګریټ نه څکول، سیګریټ باید استفاده نشي. کلینیکي یادونې، کلینیکل نوټس. زکام د ویروسونو له امله رامنځته کیږي او انټي بیوټیکونه پرې اغېز نه لري. په دې خو موږ ښه پوهیږو، په کلینیک کې ګورئ که چیرې یو ناروغ زکام وي ورته انټي بیوټیک نه ورکوو. لیکل شوي که تبه له درې ورځو زیات دوام وکړي، سلنډي رامنځته شي، د سینې شدید درد موجود وي، یا نښې له لسو ورځو زیات دوام وکړي، ناروغ باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. هغه ناروغان چې په کورونو کې وي، ډاکټرانو ته نه ځي، هغوی ته توصیه یا نصیحت دا دی چې که چیرې تبه د درې ورځو نه زیاتیږي، سلنډي زیاتیږي، د سینې په برخه کې درد وي، نښې نښانې د لسو ورځو نه هم زیات دوام پیدا کوي، نو شاید نورې ناروغۍ وي. نو د دې لپاره باید کلینیک ته مراجعه وشي. کوچنیان، زاړه کسان او هغه ناروغان ګورئ چې مزمنې ناروغۍ لري، د اختلاطاتو له زیات خطر سره مخ دي. هغه کسان چې ماشومان دي یا زاړه کسان دي یا نور ناروغان دي، نه هغه ناروغان چې نورې ناروغۍ لري، پخوانۍ مزمنې ناروغۍ لري، دوی څنګه اختلاطات ورکوي، یعنی دغه د زکام ویروسونه د کیدلی شي چې نورو برخو ته انتقال شي، ځکه هلته دفاعي سیستم دومره قوي نه وي. په ماشومانو کې دفاعي سیستم ډیر قوي نه وي، په زړو کسانو کې دفاعي سیستم کمزوری وي، یا هغه کسان چې مخکې بله ناروغي تیره کړې وي یا د بلې ناروغۍ څخه کړېږي، په دوی کې دغه د زکام ویروسونه هم نورې ستونزې پېښولی شي، کیدلی شي سږو ته ولاړ شي، هلته نمونیا ورکړي یا نورې ستونزې پیدا کړي. لیکل شوي زکام عموما په خپله ښه کیږي او د مناسبې استراحت او حمایوي درملنې په مرسته ژر کنټرولیږي. زکام عموما په خپله ښه کیږي. مناسب استراحت مهم دی او مناسبه حمایوي درملنه. لکه حمایوي درملنه باندې ما په تیر پروګرام کې خبرې کړې دي چې په هغې کې موږ ناروغ ته استراحت ورکوو، مایعات ورته زیات ورکوو، ګرم شیان ورته توصیه کوو، تر څنګ یې د درد او تبې لپاره درمل ورته ورکوو. هغه نور ټول درمل مو په تیر پروګرام کې تشریح کړل. ښه، زکام او د زکام اړوند اراز علایم، تر څنګ یې درملنه، سپارښتنې، وقایا او مخنیوی، کلینیکي یادونې، دا ټول مو تر دې ځایه پای ته رسیږي. اوس نو د کتاب په 15مه صفحه کې ساینوسایټس باندې خبرې کوو. څه ساینوسایټس؟ لیکل شوی دی ساینوسایټس د پوزې شاوخوا د پارانیزل ساینسس التهاب ته وایي. ګورئ، ساینوسایټس د پوزې شاوخوا د پارانیزل ساینسس التهاب ته وایي. ساینوسایټس څه ته وایي؟ د پوزې په چاپیر کې کومې خالیګاوې چې دي، پارانیزل ساینس د هغې التهاب ته وایي. ای انزور کې وګورئ، د پوزې په چاپیر کې دغسې خالیګاوې شته دي، دا د هوا نه ډکیږي. ساینوسونه له نیکه مرغه مخکې مو تشریح کړي دي چې ساینوسونه څه ډول جوړښتونه دي، یا پارا نیزل ساینس څه ډول جوړښتونه دي. لیکل شوي دي ساینسونه د هوا ډک دي. ګورې پنځمه دوره کې مو په اناټومۍ کې ډېر تشریحي ویلې دي، حتی نمونه مې هم ښودلې دي. پارا نیزل ساینس، مکزیلری ساینس دي، اتمایډل ساینس دي، دغه ټول ساینسونه د هوا ډک دي چې د پوزې او مخ په هډوکو کې موقعیت لري. دغه ساینسونه د پوزې په هډوکو کې او د مخ په هډوکو کې دا خلیګاوې ځینې وخت التهابي کیږي. دا ناروغي اکثره د وایرس، باکتریا یا الرژي له امله رامنځته کیږي او ډیر وخت له عام زکام وروسته شروع کیږي. ګورې څومره مهمې جملې دي. د ساینسونو التهاب د معمولا د باکتریاو په واسطه رامنځته کیږي. د باکتریاو په واسطه ساینسونه التهابي کیږي او ډیری وخت وایرسونه هم د ساینسونو د التهاب سبب کیږي او د حساسیت له امله هم ساینسونه التهابي کیږي. او ځینې وخت داسې هم کیږي چې زکام چې کله لږ مخکې دوام وکړي د زکام وروسته ساینوسایټس هم پیدا کیږي، یعنی ساینسونه هم په التهاب اخته کیږي. خلاند لیکل شوی دی د ساینسونو د لارې بندښت د مخاطو د تجمع سبب ګرځي او همدا د التهاب اساس جوړوي. کله چې د ساینسونو لارې بندې شي، فرضاً زه یو مثال ورکوم، د زکام پر مهال د پوزې بندښت پیدا کیږي. کله چې پوزه د مخاطو ډکیږي نو هغه هوایی لارې چې ساینسونو ته تللی دي، هغه سوري چې ساینسونو ته تیر شوي دي، د هغې سوري دغه خولې هم بندیږي. نو د ساینسونو داخل ته هوا بیا په سم ډول نشي داخلېدلی چې دا پخپله د ساینسونو په داخل کې هم مخاط هلته زیاتیږي او د لارې د بندښت له وجې التهاب پیدا کیږي. بیا انځور وګورئ. د ساینوسایټس لپاره یو ټریګر یا یو ډایاګرام دی، سویلینګ پیدا شوی د ګورئ او وروسته په ژیړ رنګ کې مخاط هغه ځای پر ځای شوي دي او بالاخره دغه بلاکیج هم پیدا شوی دی یا لاره هم بنده شوې ده. هدف دا ده چې کله چې د ساینسونو په داخل کې التهاب پیدا شي هلته مخاط زیات تولیدیږي. کله چې زیات مخاط یا سریښناکه مواد تولید شي نو دا په د ساینسونو کې بند پاتې کیږي چې له امله مختلفې نښې نښانې په بدن کې پیدا کیږي، خصوصا د سر د برخې دروندوالی وي، درد وي. او سی انځور هم وګورئ. ګورئ سی انځور کې دغه ژیړې برخې د ساینسونو په داخل کې د ژیړوالی دا د مخاطو زیات تولید دی او په هغې کې د باکتریاو یا د ویروسونو ځای پر ځای کیدل دي. د التهاب له وجې په ساینسونو کې اضافي چرک، اضافي زوی دغه پیدا کیږي او ترڅنګ یې مخاط ورسره زیاتیږي. صفحه واړوئ. یو پنځوسمه صفحه، اسباب یا کازز آف ساینوسایټس، د ساینسونو د التهاب سببونه. لیکل شوي دي ساینوسایټس د بېلابېلو لاعاملونو له امله رامنځته کیږي. مختلف عوامل لري. تر ټولو عام لاعاملونه عبارت دي له لومړی ویروسي انتانات، اکثره د زکام وروسته ویروسي انتانات دا د څه سبب کیږي؟ دا د ساینوسایټس سبب کیږي. د زکام وروسته هغه انتانات ګوري چې زکام رامنځته کوي ویروسونه دي، وروسته دغه ساینوسونو ته هم انتقالیږي، ساینوسایټس رامنځته کوي. دوهم، باکتریایی انتانات، یعنی باکتریاوې هم کولی شي ساینوسایټس رامنځته کړي. دریم، الرژي یا الرژیک رینایټس، د پوزې د برخې حساسیت، د دې له امله هم ساینوسایټس پیدا کیږي. څلورم، د پوزې پولیپونه یا نیزل پولیپس چې ورته وایي، د پوزې په برخه کې پولیپس، پولیپس، نیزل پولیپس مو په عملي ویډیو درسونو کې ویلی دی، حتی شکل مو هم لیدلی دی. د هغې بیرته پولیپیکټومي مو هم ښودلې ده تر څو پولیپونه بیرته لرې شي. بیا انځور کې وګورئ. د دې کس د پوزې په برخه کې د کوچني کوچني پولیپونه وګورئ. اضافي غوښې، ځینې کسان د پوزې غوښې هم ورته وایي. کچیر په پوزه کې دغه شته وي کېدلی شي دغه د سینوسونو لارې بندې کړي او له امله التهاب پیدا کیږي. پنځم د پوزې د لارې اناټومیک بندښت. ځینې مهال د پوزې په داخل کې کګوالی وي، نزل ډیویشن وي، پوزه کږه وي. د کګوالی له وجې هغه د سینوسونو لپاره سوري هغه هم کږیږي، هلته کیدلی شي بند شي. دته ډیویټیډ سپټم یا سپټم آف ډیویشن ګورې لیکل شوی قوس کې ډیویټیډ سپټم ویل کیږي. ډیویټیډ مانا کاږه شوی مانا لري، یا کله چې یو څه کاږه وي هغه ته ډیویټیډ جوړښت ویل کیږي یا شکل. نو ډیویټیډ سپټم د دې پوزې منځنی سپټم نیزل سپټم دا ډیویټیډ وي کوږ وي. د دې له امله هم سینوسونو ته لاره هوارېږي چې په التهاب اخته شي. ښه، دا هغه عوامل دي چې د سینوسونو د التهاب سبب کیږي. کوم عوامل د سینوسونو د التهاب سبب کیږي چې دته خپله سینوسایټس وایي؟ ښه، چپ طرف ته انځورونه وګورئ، سی انځور وګورئ. په سی انځور کې ډیویټیډ سپټم تاسو ته واضح دی. دغه سپټم باید د مینس په برخه کې وایه، په میډ لاین باندې وایي، اوس د ناروغ په ښي طرف باندې کوک شوی دی. د ناروغ په ښي طرف باندې کوک شوی دی، دته ډیویټیډ سپټم ویل کیږي. لاندې لیکل شوی دی، د سینوسایټس د رامنځته کیدو خطر د لاندې عواملو له امله زیاتیږي. سینوسایټس د دې خطر د کومو عواملو له امله زیاتیږي؟ لومړی د تکراری زکام انتانات. که چیرې یو کس په دوامدار ډول په زکام باندې اخته کیږي، شاید یا ممکن په سینوسایټس باندې هم اخته شي. دوهم، کمزوری معافیتي سیستم. که د یو چا معافیتي سیستم کمزوری و، شاید په سینوسایټس باندې اخته شي. دریم، الرژي لرونکي ناروغان. هغه ناروغان چې الرژي یا حساسیت لري، شاید دوی هم په سینوسایټس باندې اخته شي. څلورم، د سیګریټ لوګي ته مخامخ کیدل. هغه کسان چې د ډیر وخت لپاره د سیګریټ د لوګي سره مخ کیږي، کیدلی شي په سینوسایټس یا د سینوسونو په التهاب باندې اخته شي، ځکه دغه لوګی سینوسونو ته هم داخلیږي. او پنځم، د هوا ککړتیا. د هوا ککړتیا ګوره، کچیرې هوا ککړه وي، دغه ککړه یا خراب هوا د هم سینوسونو ته داخلیږي، د سینوسونو د التهاب سبب کیدلی شي. شپږم، د پوزې جوړښتي ستونزې. هغه کسان چې د پوزې جوړښت منظم نه وي، کاږه پوزه لري، هغوی د سینوسونو په التهاب باندې اخته کیدلی شي. یا د پوزې په برخه کې غوښې لري چې نزل پولیپس ورته وایي. ډي انځور وګورئ، په دې انځور کې دغه سټریپټوکوکس باکټریاوې دي، او د دې باکټریاوو په واسطه په سینوسونو کې زاوی جمع شوي دي، مایات جمع شوي دي، مخاتم ورسره ګډ شي. دا چې دغه ناروغان کوم اراز علایم لري په راتلونکي درسونو کې وایو. د دې ناروغۍ په پاتولوژي باندې هم په راتلونکي درس کې خبرې کوو، تشخیص او درملنه باندې هم په راتلونکو درسونو کې خبرې کوو. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. هیله ده تاسو دغه د نن ورځې په درسونو کې مطالعه وکړئ. د هرې ورځې درس په هماغه ورځ زده کوئ، مهالویش باید ورته ولرئ ترڅو درسونه له تاسې تیر نه شي. اوس نو داسې یو وخت دی چې تاسو ډیرو سپارښتنو ته اړتیا نه لرئ، ځکه تاسو ډیر مخکې راغلي یئ. تاسو اوس باید خلکو ته سپارښتنې ولرئ، نور زده کوونکو ته سپارښتنې ولرئ، نور زده کوونکو محصلانو ته طریقې ور وښایئ. تاسو ډیر اوږد سفر کړی دی، ډیر ښه سفر مو مخکې روان کړی دی، د زده کړو په برخه کې ډیر رسیدلی یئ. نو اوس ډیر وخت اړتیا هم نه پیښیږي چې تاسو ته ډیر سپارښتنې وشي او یا دې په دې برخه کې تاسو ته خوال وشي. نو هیله ده تاسو په ځینو برخو کې خپله ځان کې انګیزه او مثبت انرژي پیدا کړئ، او په ډیر ښه ډول خپل راتلونکی مانیج کړئ. پروګرام پای ته رسوم. راځئ حاضری ورکړئ د دې لپاره چې معلومه شي څوک حاضر دي، څوک غیر حاضر دي. نن ورځ نهویشتم درسی خپرونه ده. د نهویشتم درسی خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. نهویشت شمیره پیدا کړئ، ورسی دایره چې ای توری پکې لیکل شوی دی دغه دایره توره کړئ. تر بل درسی پروګرام ماته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.